دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې اوسه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو. د پاکستاني مطبوعاتو د اداریو لنډیز همدغه سي نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه له شاهین بنیري څخه.
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه په خبر کې په زری روزنیز مرکز تر هغه برید سر تر رسیدلې دي. په برید کې د درو بریدګرو په ګډون 12 کسان وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد پورستی کمپاین کې خواوشا او یا زر ماشومان له ساسکو پاتې شوې دي، او د روسیې د بهرنو چارو وزیر د امریکا لخوا په شمالي کوریا د شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل پېښور کې په زری روزنیز مرکز تر هغه برید سر ته رسیدلې دي. په برید کې د درو بریدګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو بورقې په سر کړې وي، او نن سهار اسلامي کالج پوهنتون ته مخامخ د زری روزنیز مرکز په هاسټل برید کړی دی. د پېښور ایس ایس پی اپریشن سجاد خاندن مشال ریډیو ته ویلي، روزنیز مرکز ته درې ځانمرګي بریدګر ورننوتي وو. د هغې په ډزو کې 8 طالب علمان او یو څوکیدار وژل شوي دي.
نو یو چوکیدار دا نو کسان په کې ټوټل شهیدان شوی دي، او درې په کې دا پودکش سکوندی دا هلاک دي.
د پېښور شیرپور روغتون منتظمینو مشال لیډو ته ویلي چې په برید کې د یو خبریال په ګډون 22 کسان جوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده، او ویلي دي چې دوی د استخباراتي ادارو مرکز په نښه کړی وو. په جنوبی وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال لیډو ته ویلي، پیښه تیر مازیګر په سپینکې سیمه کې هغه مهال وشو چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له سلورو قبایلي مشرانو میوه خان، احمد ګل، زمان خان او اردول خان سره په ګاډي کې روانو. دوی وایي په پیښه کې دوه نور مشران جوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د برید ذمواري منلې ده. بلخوا د مومندو په چمرکنډ سیمه کې په یو بمي برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. چمرکنډ د باجوړ نواګې تحصیل سره د مومندو د ساپو تحصیل برخه ده. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال لیډو ته ویلي، پخوا یوازې په پېښور او کواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجسټریشن او درملنې مرکزونه وو. نوموړي زیاته کړه، په خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی یعنې د ایډز د ناروغۍ وایرس لري، خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجسټر دي. ډاکټر سلیم ویل، په مریضانو کې زیاتره د پېښور او د هغو قبایلي سیمو دي چې له هېواده بهرې مزدوري کړې ده. نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په اړه د بیدارۍ او د دې د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد په وروستي کمپاین کې خواوشا او یا زر ماشومان له ساسکو بے برخه پاتې شوې دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګه یو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي، د روانې میاشتې په 6 نیټه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د ساسکو په مهم کې سکم او یا زر ماشومان له ساسکو سکلو پاتې شوي، چې پکې 3,200 او یا ماشومان په کورنو کې موجود نه وو، او د 6,119 ماشومانو مور او پلار خپلو بچو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. ډېر انکاري میند او پلاران د پېښور ضلع اوسېدونکي دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې 40 ماشومان د پولیو وایرس ځپلي وو، خو په روان کال کې د غشمیره شپږ ته راټیټه شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي، پاکستان له تر اوسه په دغه هیواد دننه د افغان طالبانو د پټنځایونو پر ضد څه ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي تېره ورځ د امریکا د دفاع وزارت نه د ټیلی کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي، د امریکا مشرتابه غواړي چې پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او وسلوالو سره مرستې ودرول شي. جنرال نیکلسن ویلي، وسلوال او ترهګر له پاکستانه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د ائتلافي هیوادونو سفیران او سرتیری او افغانان په نښه کوي. پاکستان وخت په وخت په دغه هیواد دننه د وسلوالو د پټنځایونو د موجودګۍ تورونه رد کړي او وایي چې پاکستان او ځواکونه یې خپله د ترهګرۍ ښکار دي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پر امریکا تور پورې کړی دی چې شمالي کوریا پاروي چې د ټیمي توغندیو پروګرام پراخه کړي. نوموړي تیر مازدیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینو وروسته له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ تر هغې وروسته ژور شو چې پیانګیانګ د چهارشنبې په ورځ د نوي بین البرازمي بیلستیک توغندي د بریالۍ ازموینې خبر ورکړ او وی ویل چې دا توغندي د امریکا خاوره په نښه کولو صلاحیت لري. واشنگتن پر هیوادونو غږ کړی و چې له پیانګیانګ سره تعلقات ختم کړي او خبرداری ورکړی و که چې جنگ پیلېږي نو د شمالي کوریا رژیم به له منځه یوسي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د هڅې به بریالی نه شي چې د شام د شپږکلنۍ کورنۍ جګړې د ختمولو په موخه د موافقې له لارې له هغه هیواد د ایراني پوځي سلاحکاران او جنګیالي وباسي. نوموړي تیر ماښام په روم کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د امریکایي حکومت هدف دا دی چې له شامه ایران وباسي. ده وویل امریکا او روسیه د ایران په اړه پرېکړه نه شي کولی. ظریف زیاته کړه ایران د شامي حکومت په غوښتنه هلته حضور لري. د اسرائیل او سعودي عرب په ګډون په سیمه کې د امریکا مهمو ملګرو له شامه د ایران د سلاحکارانو او جنګیالیو د ایستلو په اړه د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې د خبرو ملاتړ لپاره دا غوښتنه له خپلو اهدافو څخه یوه یاده کړې ده. روسیه هم د شام متحد هیواد دی او هلته د ایران د حضور کلک ملاتړ کړی دی. خو امریکایي چارواکي ښایي هیله مند دي چې د ټولو خواو په سره د شام د شخړې د هواري لپاره د ایران د سرتیرو پر استلو د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. دغه د مشال ریډیو د خبرونه د موسم او کرنسي حال سره ظاهر وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 9.60 روپۍ او په 9.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9 بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې شاهین بونری او سراج ظهیر وړاندې کول. په پېښور کې پر زری روزنیز مرکز په ترهګر برید کې د درو وسلوالو په ګډون 12 تنه وژل شوی دی.
یو چوکیدار یې وشتل چې هغه هغه زخمي کړل مو به دوه چې هغه راغلی وو برکو کې راغلی پرېکشه کې.
په افغانستان کې د امریکا پوځي جنرال جان نیکولسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په شخصي غونډو کې د پاکستان په اړه لا نیوي خبرې کوي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي د امن لپاره د امریکا او پاکستان اړیکې ضروری دي.
د دې تعلق پکار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی، نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن.
د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي څانګه وایي په روانه میاشت کې د ترسره شوي کمپاین پر مهال لږ تر لږ 10,000 ماشومان له پولیو ضد څاڅکو پاته شوي دي.
ځینې خلک دا وایي چې د حکومت دومره ښه شو چې زموږ بچو له کترې ورکوي، لکه د شوګر بیماران دي، د زړه بیماران دي، د خلکو داسې نور رنځونه دي، د دې دپاره موږ ته دوایي نشته.
د پېښور په های کورټ کې درخواست ورکړل شوی چې ملیشا ځواک دی له بالا حصار کلا څخه ووځي.
لال قلعہ دہلی کلاؤ دا عوام دا پارا، شاہی قلعہ لاہور عام عوام دا پارا کلاؤ دا، دا بیسیکلی آئین خلاف ورزی دا، زما لارے بندے کڑی دی، زما سڑکونا بندی کڑی دی، بیر لگولی دی.
دے دی ہر ساوری دو تلا مشال ریڈیو سراو سے تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، روزو د خبرونې د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریده، په پېښور کې نن پر زری روزنیز مرکز وسلوالو برید کړی. پولیس چارواکي وایي چې په دې برید کې د درو وسلوالو په ګډون 12 تنه وژل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې 8 زده کوونکي دي. ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
پېښور کې د کرکلي روزنیز مرکز باندې د وسلوال برید یو عینی شاهد او د یادې ادارې د دیارلسم جماعت زده کوونکی ساد الله چې د ډډر اسماعیل خان اوسېدونکي دی مشال رډیو ته وویل
د زبر ورالم درې څلور کسان او غنا غسیول کپړو کې واغیو ناری وی کاری پاس برخي جو برخي جو غنا بس ما ډایرکټ اندر نه تعالی بس یو لګو لګنا اوس ارمی ولا راغلا هغه سی کوی هه بس موږ راو د لګنا هغه راو یې سره لګنا دنه خو درز غبلو بس موږ صفاده نه اوس سدی غنا اوازونه می دغه یو ریدا کنه سی کاری برخي جو برخي جو غنا هغه دو ولو غنا یو زموږ ملګری وو فاست ریسیدنت وو هغه خو زخمی وو هغه هسپتال ته ورځو په دنه سچا یوړ
د وسلوال بری درستو پولیس ملیشا ځواک او د فوج سرتیرو نږدې دو ساعته کې عملیات پای ته ورسول او ټول برید کوونکي یې وجل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود د پولیسو په مرکزی دفتر کې د رسنیو سره د پیښې تفصیلات شریک کړل.
لیټسٹ جو هماری وہ ہے اس میں نو افراد شہید ہوئے.
تر دې دمه دی کی نه کسان وجل شوی دی چې پکې شپږ زده کوونکي دي، یو پکې د سکول چوکیدار دی او دوه عام وګړي دي. په عملیاتو کې د دریو ترهګرو د وجنې پخلی شوی دی او د سلورم شکمن وجل شوی وسلوال د شناخت عمل روان دی
اور تین دهشتګرد هلاک کیے گئے چوتھے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے.
د ریسکیو یو یو دو دوا یا د بیډنیزو مرستو د ادارې ویان بلال فیزی مشال رډیو ته ویل چې په وسلوال برید کې په جوبل شوی کسانو کې یو ځای خبریال هم شامل دی.
اوس پورې چې دی مونږ ټوټل 22 زخمیان او نه چې کم دي جام بحک افراد چې دی نو هغه هاسپټلز ته رسولي دي. دغه سي کی ٹی ایچ هاسپټل کې 11 زخمیان او درې ډډ دي او ایچ ایم سی هاسپټل کې شپږ چې دي نو هغه ډډ او یو لسی دي هغه زخمیان موجود دي. چیدی اغه سکیورٹی اہلکاران زخمیان دی او دغه سی یو پولیس والا پکې زخمی دی. بیا چې دینو زیات تر چې کم کیژولټیز دی اد زخمیانو کې اغه سټوډنټان دی.
د پېښور د کر کلیرو زنیز مرکز باندې د وسلوال برید ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د 2016 په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول او د 2018 په جنوري کې د 400 په باچا خان پوهنتون هم وسلوال بریدونه شوي وو. په دواړو پېښو کې له 1500 زیات زده کوونکي او نور کارکوونکي وجل شوي وو او له 200 زیات جوبل وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بل خبریال غلام غوث د دی پی سی لا این شاهدانو او زده کوونکو سره غږیدلې. راځي چې لاغوی خبرې واورو.
بهر تر اوته دوه کوشش کو خو ډېر زیات نو ماتم د نو تر مې کې ډېر زیات مثلا تاریخ کسان مې کو لګیدل خو دې پاګو بد کړی دي.
زمانو تنویر احمد د ریپورت سره تعلق ساتي. زدو سره ما مونږ په روم کې وو. په روم کې دوه زمانه بهر وته او بس پاتشلم ته بهر زدن روم کې پاتشلم بیا اغه نه پس د په روم کې مزال ته ځل نه مسبونه او سټ تر اجازه مکړه واغه کې ته د غشلم پټشلم اغه رااله زمونږ په کمره باندې ډېر پایر مایرو کو خدای ته مونږ بچ کړو. زمونږ استل کې سرجه ټول کسانو ته سکسان خپل په چټو باندې تلی و مونږ پاتشوي په هاستل کې مونږ چټای باندې نو تلی مونږ ځان له بازار سبق مبق پکې یاد کو املا او شو سارا ته بجې باندې تقریبا مونږ را پاسې دوډه ځې خطې بس الکان را پاسې لغه مونږ خپل او تختې د مونږ دن نه پاتې.
د پولیسو ایس ایس پی سجاد خان د دی برید د شندولو لپاره په عملیاتو کې برخه اخیستې و. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له سجاد خان سره غږیدلې. راځي چې مرکه وو.
او سجاد خان صاحب تاسو چې هلته کومه کاروایی کړې ده؟ دا خاص حمله په کوم ځای شوې ده؟
دا یونیورسيټي روډ مین سکون جمروت روډ ده. د اسلامي کالج مخامخ اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ د ای ټی آی ورته وایي. د کې یو هاسټل د پاغه باندې ټیک شو. په دا هاسټل سره به جوخت یو بل هاسټل هم ده ور سره د سټاف ول کورونه دي هغه هم ټول په دغه کمپاوند کې.
نو دوی څنګه کامیاب شو چې دې ځای ته ورغدل؟ ته سکیورټي نه و څنګه حساب وو؟
وو چوکیداران وو. یو چوکیدار یې وشتلو چونکې هغه هغه زخمی کړلو. مو به دوه چو هغه کې راغلي وو برکو کې راغلي پریکسې کې هغه سره دو انټرویو کړو. نو بیا ورپسې پولیس چونکې اکدم نه وتو پولیس کویک اکشن واخستو فوج راغلو هغه د وجې نه دوه نقصان ونه کړی.
او دا وخت چټي ولا سټوډنټ نورو کنه هم دغه دومره تعداد کې وو سټوډنټ؟
تقریبا 70 سټوډنټس په د هاستل کې ورسره جوخت هاستل کې 50 کسان سټوډنټان او د هاستل سره جوخت دې ورډن کور و دغه فیملی ورسره نور د افسرانو بنگلې ټول بچو مور وبسل
شه. اخیری تاسو کوم سجاد خان سیب سي د طالبانو څخه موقف راغلی دی هغه دا وی چې دلته د انټيليجنس والا او سیدل او د ځای کې اوسېدل نو ځکه دوی په دې باندې دا ځای په نخا کوي دا خبره کې دوی څومره ځای پورې حقیقت دی
از ما خو اپریشن وکړل زه خو دغه متعلق هغه در کوي چې هیڅ ما حقیقت نه خوښ دی او دغه اوس د تعلیمي ادارو
د پولیسو مشر سجاد خان او چیز مرته همکار عبدالحی کاکړ پښتنو ته ځوابونه ویل وسلوالو تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې په نشه کړې دي پښتنه دا ده چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نشه کوي دا پښتنه عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره څېړلې دا غ رپورت ورسی
د پېښور سره یونیورسيټي روزنیز مرکز اوس په هغو لسګونو تعلیمي ادارو کې شامل سو چې وسلوالو په نشه کړې دي په څه د پاسه یو لسیزه کې وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یا خسکولونه په بارود ولوزودي یا اورباندی وسلوال بریدونه کړې دي خو په دې کې تر ټولو خونړی برید په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول وسو چې پکې تر یو سلسلويشت زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو له دې وروسته په 2018 کال کې وسلوال په 400 کې پر باچا خان پونتون حمله وکړه چې پکې یو وشت کسان وشل سوي وو پښتنه راولړیږي چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نشه کوي د خیبر پښتونخوا په خوانی چیف سیکرټری خالد عزیز یې وجه د وسلوالو هغه سوچ بولی چې د عصري تعلیم مخالفت کوي
د دیو خپل سوچ دی د تعلیمي ادارې چې دی مسلمانۍ په لارا یو بل ډایرکشن اختیار کړی دا دی په وجه دیو ورته نه خوخی سوارت کې مدا شوی او دلته مدا شوی دا ورته دا وای چې یو دینی نظریه دی اس کی اور یو دا سبق چې ویلی یا پروفیشنل دی هغه سبل سوچ دا سوچ کې فرق چې دی دی په وجه دا ټول کې سار روان دی
خو جنی نور دینی عالمانو بیا دا وسوالو لوري پر تعلیمي ادارو بریدونه غیر شرعي ګرځولې دي د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په فاټا او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر عملیات کړی دي د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نذیر هم دې ته په اشاره سره وایي چې وسوال غواړي خلک به مورال کړی
پښتونخوا کې خصوصي یونیورسيټي سکولونه کالجونه دا ډېر زیات کې په نشانه کې دي او ډیمورالایزیشن چې کوم تر اولی مداغي بچي چې وزن داغي یو چې وزن داغي سکولونه او کالجونه چې نشانه جوړي نو دغه را تخکاری هدف
د پاکستان فوج په 2014 کال کې د وسوال پر ضد ضربې عذب عملیات کړی وو خو کله چې سش کال د هیواد په مختلفو ځایونو کې ترګر بریدونه زیات شو نو فوج په شهرونو کې د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیل کړل د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای چې د رد الفساد له وجې وسوال کمزوري سوي نو ځکه اوس په نرمو هدفونو پسې ګرځي
د دوی یعنی وسلوالو زور کم شوې دي نو د دې لپاره دوی په نرم هدف پسې ګرځي چې کله په هشي چې په دې ځای کې حمله کول شي او زیان به هم زیات ورسوي نو هلته حمله کوي
وسوال طالبان وایي تعلیمي ادارې ځکه په نشه کوي چې د دوی پیدا هغه امنیتي ځواکونه د خپلو مرکزونو په توګه استعمالوي خو فوج د دوی د اداوي بے بنیاد بولی
مشال ریډیو ته ورځ په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړي شخ بم په 14 کې د امن کمیټې د مشر په ګډون 15 مشران وژل شوی دي د پولیټیکل نظامی او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا پېښه تیر مزګر د سپینکی په سیمه کې هغه مال سوی چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود او نور مشران په موټر کې روانو تفصیل سلام مسعود راک
د سولی وزیرستان سیمه سروے کی بار بار نارا رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق پرون دش پا جم پا ورز د سپنکای پا سیماکش د سڑک پا غاڑه پمزکیکش خواندی بم وچاو ده دا چه پا نتیجیکش یه پینزه زایی کبالیون پا آغاز زای مرا او دوا نور پا رارجلی شوال پا وجلی کبالیون کش د زایی امن کامیتای مشر والی جان ماسود او چلور نور مشرون مالکون میوا خان آمدگوان زمان خان او اردل خان شامل دی پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے اور دسلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چاروا کیو دے دغے پیش او پیش سے دے مرگ جوبلے پاخلائی کڑائی دائی پداغا بارک سے دسلی وزیرستان سروے کی سب ڈویژن پولیٹیکل آفیسر عمر ارشد مشال رے جوتا زیادہ کڑا چھدا پیشہ پرون مازیگر مال درینی میں بجے دے سروے کی سب ڈویژن پا سیم بار ون سپین کئی آغا وقت مخ تراغ لا چکلا دے زئی امن کمیٹی مشر والی جان مسعود سراد مشرانو ملکانو پخپل گاڑی کش روان وان دا غوز ذرا یہ داہن روش ول چھ دے چودن پا نتیجے کش گاڑی بکھی تبا او پر ہر جلی دعا کا سون چھ پکوم کش دے امن کمیٹی دے مشر رور احمد جان ہا شامل دائی دے مول خان سرائی نجدے اسپتال تارا سوالی شوی دی دے دغی بمی چودن زیمواری تاریخ طالبون پاکستان مسعود الکے ویونت قبولا کڑے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تسوز مجغل مشال ریڈیو سخاوری دا تحریک انصاف پاکستان چرواکو اعلان کڑے دے چی دوی با د روانی میاشتی پر نهم نیټه په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د ځوانانو یو غونډه کوي. دوی وایي دا هلې ځلې د دې لپاره کوي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شاه فرمان په اسلام آباد کې د پنجشنبې په ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د قبایلي سیمې زیاتره ادارې په پېښور کې دي. له وړاندې دغه خلک د صوبې سره تړل شوي دي، اوس باید دا زر تر زره صوبې سره شامل کړی شي. دوی اعلان وکړ چې روانه میاشت په نهمه نیټه به د ځوانانو دستوره راغواړي چې پکې به د ټولو قبایلي سیمو نه ځوانان ګډون کوي.
دوی
وایي موږ په کنوینشن سینټر کې په نهمه نیټه د ځوانانو یو دستوره را جوړو چې پکې به د ایف آر او ټولو ایجنسیو ځوانان راځي او هغوی به ټول پاکستان او بهر نړۍ ته دا ښایي چې د قبایلي سیمې ولس څه غواړي. له دې وروسته به دا رنګ سیاسي دستوري موږ د قبایلي سیمو په هر ایجنسۍ کې کوو. د تحریک انصاف مشرانو دا هم ویل چې باید د هغه خلکو خبره هم اوس واورېدل شي او مخکې راشي څوک چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ګډول نه غواړي. خو بل اړخ ته د قبایلي سیمې د ځوانانو د جرګې غړي وایي چې اوس د دستورو یا راغونډېدو وخت نه دی، بلکې عملي کار پکار دی. د دوی په وینا چې عامو ټول ټاکنو ته څو میاشتې پاتې دي، نو پر مرکزي حکومت زور راوړل پکار دی چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه سنجیده او سمدستي ګام واخلي. د قبایلي ځوانانو د جرګې یو غړی شوکت عزیز په دې اړه وایي چې د دسمبر پر لسمه نیټه جماعت اسلامي د خیبر ایجنسۍ نه تر اسلام آباد لاریون اعلان کړی. همدارنګ یو لوز د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم کړی و، خو اوس یوازې جماعت اسلامي خپل دغه لوز پوره کوي.
لکه چې څنګه جماعت اسلامي په 10 تاریخ باندې مستقل درن اعلان کړی دی، موږ سره عمران خان صاحب داسې وعده کړی و چې زه به درنه ورکوم. لکه دا نو ویلې چې را زه به کنوینشن سینټر ته ځوانان راغواړم یا هغه به کوم. خو دوی ویلي وو چې زه به لس ورځې پس درنه ورکوم او د ډي چوک کې او ستاسو د حق دپاره که لس ورځو کې حکومت چې کوم دی دا شی ونه کو. زما په خیال داسې لکه کنوینشن باندې به ټایم ضایع کېږي چې څنګه جماعت اسلامي مستقل د درن اعلان کړی دی، نو پکار دا ده چې د 10 تاریخ سره دوی هم اعلان وکړي.
د ذکر د جماعت اسلامي د دسمبر پر لسمه د بابی خیبر نه تر اسلام آباد لاریون او بیا په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړي، او د قبایلي سیمې ځوانان وایي چې دوی هم په دغه احتجاج کې د جماعت اسلامي ملاتړ کوي. خو دوی دا ګیله هم کوي چې ځینې ګوندونه د فاټا اصلاحاتو پر معامله او سیاست کوي، باید له دې ډډه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګه وایي چې په روانه میاشت کې ترسره شوی کمپاین کې لږ تر لږه 10,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو څخه پاتې شوي دي. دوی وایي په دې کې یو شمیر پر کور نه وو او ځینو بیا له پولیو څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. د دوی په وینا دوی هر ځل تر مین کمپاین وروسته دوی اونۍ وروسته بل کمپاین کوي چې پاتې شوو ماشومانو ته پکې یاد څاڅکي ورکړي. سراج ظهیر نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د څانګې یو چارواکي په وینا چې د رواني میاشتې په 6 نیټه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د څاڅکو په مهم کې سکم او 10,000 ماشومان له څاڅکو سکلو پاتې شوي، چې پکې 3,200 ماشومان په کورونو کې موجود نه وو او د 6,119 ماشومانو مور او پلار خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی او په انکاري مور او پلار کې زیاتره شمېره له پېښوره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي قومي ادارې چارواکي رانا محمد صدر ویل چې اکثره ماشومان له څاڅکو پاتې کیږي، خو دوی بیا وروسته د دوو اونیو مهم پیلوي چې پکې پاتې ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه،
په عامه توګه داسې کیږي چې کله هم کمپاین چلیږي په هغه دوران ډېر زیات ماشومان له قطرو پاتې کیږي، ځکه چې ځینې خلک په کورونو کې موجود نه وي او څه خلک د قطرو نه انکار هم وکړي. خو د هر کمپاین وروسته د دوو اونو وخت ورکول کیږي چې کوم ماشومان پاتې وي هغوی ته څاڅکي ورکړی شي. نو زمونږ کمپاین ختم شو او موږ به بیا دغه کورونو ته وردو چې په کومو کې ماشومان پاتې شوي دي. نو که په دې موده کې کم پاتې شو نو هغه به مهم وي.
دین کاری مور او پلار څه دریځ دی چې ولې خپلو بچو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي؟ مشال ریډیو چې په دې اړه په پېښور کې د پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلې یوې مشرې عائشه حسن نو پوښتل نو هغې وویل
یو خدا چینی خلک داسې چې مونږ ورشو هغې د اسلامي دغه باندې وایي چې دا اسلام کې منه دي او دا د انګریزانو دي او دا امریکا رالیږي او ځینې خلک دا وایي چې د حکومت دومره ښه شو چې زمونږ بچو له کترې ورکوي لکه د شوګر بیماران دي زړه بیمارین دي د خلکو داسې نور رنځونه دي نو هغه وایي چې د دې دپاره مونږ ته دوایي نشته او دا کترې دي او دا حکومت چې دونه زور راوړی دی لکه دا دي او ځینې چې د حکومت نه خپه وي که نه غریبي ده دغه د وایي د حکومت دغاني ولي نه راولي لکه مختلف دلیلونه دي.
د طبي چارو ته ذکر ډاکټر نورانه پریده مشال ریډیو ته وایي چې تر څو حکومت د ولسي مشرانو او عالمانو څخه مرسته نه وي اخیستي تر هغه به دغه رنګ انکاري کیسونه مخې ته راځي.
بیماری چې تر کومه پورې دا دا یو ډېر غلط یو قسمه پروپیګنډا اوچته شوې ده چې مردانو ته پېښور په سیمه کې د پولیو کترې ماشومانو ته نه ورکول دي. دا قسمه خبرې چې دي دا د ناپوهۍ په وجه دا قسمه الفاظ یا خبرې یا پروپیګنډا مخې ته راځي. زمونږ د حکومت له پکار دي چې په دغو سیمو کې چې په کومو علاقو کې دا قسمه خبرې مخې ته راغلي دي چې په دې کې د علماو سره د پوهانو سره کینی او د دغو خلکو کم تحفظات دي دا لرې کړلې.
پښلم نومبر 3 ورځنی د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم کې فیصله شوی و چې ټول پاکستان کې به د 15 کالو کم عمر 85 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د ذکر د تیر کال 2014 کې په پاکستان کې د پولیو ټول شل کې سونه مخې ته راغلی وو. د صحت د سانګې په وینا چې روان کال په ټول پاکستان کې یوازې 15 کې سونه مخې ته راغلی او دوی غواړي چې راتلونکي کال په دې په مکمل توګه قابو وموندل شي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پاکستان کې شزو ووټ اچونکو شمیره له سړیو برابر راوستلو لپاره ځانګړی پروګرام پیلېږي چې پکې به اول ځل د شزو شناخت کارډ جوړوي او بیا به د دوی ووټ اندراج کیږي. د پاکستان انتخابات کمیشن وایي چې په دې لړ کې به شزو سره هر ډول مرستې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د ښځو ووټ اچونکو شمیره د سړو برابر راوستلو لپاره د ښځو شناخت کارډ جوړولو او ووټ رجسټر کولو پروګرام پیلېږي. د پاکستان ټاکنو کمیشن او شناخت کارډ قومي ادارې نادره په مرسته دا پروګرام به د دسمبر په 14 نیټه د ملک په یو کم اتیا ضلعو کې پیل کړېږي او د کال 2013 اپریل میاشت پورې به روان وي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن میډیا ډایرکټر هارون شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو شناخت کارډ جوړولو او بیا د هغوی ووټ رجسټر کولو سلسله به مرحله وار د ملک نور ضلعو ته هم غځولی شي.
پدې کې مونږ ته دا پته ولګېدل چې کله دا مونږ ریسرچ وکړو چې دا ښځې په ووټر لیست کې ولې کمی دي نو دا په ټول پاکستان کې دي چې ښځو سره شناختی کارډ نشته. اول به د ښځو ته شناختی کارډ دپاره حاصل دپاره کوشش کوو بیا به فوراً مونږ په ووټر لیست کې اچول. د نادرا رجستریشن سنټر پورې راوستو دپاره د ټرانسپورټ بندوبست د هغوی سره ملاوېدل او د هغوی دې ته راوستل. بل دا چې کوم ځای ته د نادرا ضلعي مرکز سنټر ته نشي راتلی چې کوم خپل ضلعه کې دی هلته به مونږ د نادرا ویګن اور لیکو چې پای کې به ټول سامان او کله ته بزي او خارونو ته بزي.
د پاکستان سرشمیرنې 2019 لومړی راپور تر مخه دا وخت په پاکستان کې د سړو شمیره شاوخوا 10.3 کروڑ او د ښځو شمیره 10.42 کروڑ پورې ده. خو بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ووټ اچونکو سړو شمیره 5.45 کروڑ نه زیاته ده او هم د دې ترڅنګ د زنانه ووټ اچونکو شمیره 4.43 کروڑ پورې ده چې دا شند د ښځو سړو ووټرانو په شمیره کې شاوخوا 1.4 کروڑ پورې فرق رامخته کوي. د ښځو د ووټ اندراج او ووټ اچولو په اړه د ښځو د حقونو قومي کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې په جمهوري هیواد کې د ښځو ووټ اچول او خپل رائے ورکول د هغوی بنیادي حق دی. په کار ده چې رجسٹریشن کولو سره سره په انتخاباتو کې د دوی ووټ اچول هم یقیني کړی شي.
په انتخاباتو کې خلک ځان له ولسي نمائنده ټاکي او چې په هغې کې د نیمې آبادۍ رایې نه وي شامله نو دا غلطه خبره ده. د ښځو ووټ ډېر اهمیت لري. زنانو ته د خپل ووټ اهمیت معلومېدل پکار دي او موږ ته پکار ده چې دوی ته احساس او پوهه هم ورکړو. د نوې انتخاباتي قانون تر مخه اوس به څوک خزي د ووټ اچولو نه شي سارولی. که داسې کوي نو په هغه ځای به انتخابات ودرول کیږي.
د الیکشن کمیشن د تفصیلاتو تر مخه په پنجاب صوبه کې د رجسټر شوو سړو ووټرانو شمېره 55% او د ښځو ووټرانو شمېره 40% ده. په سیم کې 55% او 45% په خیبر پختونخوا کې د رجسټر شوې رای چونکو سړو شمېره 55% او د ښځو 43% ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه په خبر کې په زری روزنیز مرکز تر هغه برید سر ته رسیدلې ده. په برید کې د دریو بریدګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو بورقې په سر کړې وي او نن سهار اسلامي کالج پوهنتون ته مخامخ د زری روزنیز مرکز په هاسټل برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. بلخوا د مومندو په چمرکند سیمه کې په یو بمی برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم مشال لیډو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15 څخه زیات کسان ایچ آی وی یعنی د ایډز د ناروغۍ وایرس لري. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد پروستی کمپاین کې خواوشا 10,000 ماشومان له ساسکو پاتې شوي دي. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې 40 ماشومان د پولیو وایرس ځپلي وو خو په روان کال کې دغه شمېره شپږته راټیټه شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي پاکستان لا تر اوسه په دغه هیواد دننه د افغان طالبانو د پټنځایونو پر ضد څه ګامونه نه دي پورته کړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پر امریکا تور پورې کړی دی چې شمالي کوریا پاروي چې د ایټمي توغندیو پروګرام پراخه کړي. نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروسته له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د هڅې به بریالی نه شي چې د شام د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې د ختمولو په موخه د موافقې له لارې لغه هیواد ایراني پوځي سلاحکاران او جنګیالي وباسي.
خبرونه مل مشال لري او د چ شاهین بنری وړاندې کول. اوس هم زو اسلام آباد او ګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالې رابیا کرم خان لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خبرې درې کې لیکي پاکستان کې دا وخت شاخوا 1,00,000 او څه د پاسه 3,00,000 کسان د ایچ آی وی ښکار دي. دا شمېره د تیر کال په نسبت سیوا شوې چې مطلب یې دا شو چې په زرګونو کسان د ایچ آی وی ایډز د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې په ټکنالوژۍ کې پرمخت لرلو سره د علاج اوس نسه ممکنه شوی دی خو د دې ناروغۍ پر ضد په ټولنه کې توپیري چلند او بدنامۍ له وجې دا ناروغي نور ژوندونه هم خطر سره مخ کوي. ورسپانه کې راغلي چې ځینې ناروغان خپله درملنه د دې یرې له کبله نه کوي چې له ټولنې څخه د ایډز پر ضد د نړیوالې ورځ په موقع دا اوس مهم دی چې په صوبایي او افاقي کچ نه یوازې فنډونه او درملنه ورکړی شي بلکې ولس ته هم د دې ناروغۍ پر ضد زده کړه یا پوهه ورکول پکار ده. ادارې کاږي چې دا پوهه یوازې عام ولس پورې محدودول نه ده پکار بلکې دا د درملنې سهولت ورکوونکو پورې هم رسول پکار دي ولې چې دوی د نرخزیانو سره مناسبه چلند نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې نرخزیان د ایچ آی وی خطر سره زیات مخ وي ولې چې دوی نه زده کړه او نصیحت پورې رسایي لري. د یو اوسني رپورټ تر مخه چې په نرخزیانو د ایچ آی وی تر 3% پورې سیوا شوي. ادارې اخیر کې لیکي چې د منشیاتو عادي کسانو یو غټ شمېر هم د دې مرض ښکار دي ولې چې دوی د نشو لپاره غیر محفوظ سرنجونه لګوي او د لړکي به خصوصي هڅې کول وي ولې چې د دې غربت تر درملنې پورې رسایي نور هم کم کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې لاړه هم د پېښور پر رنګ روډ د خوراک لپاره تیل جوړونکي په یوې کارخانې چاپه وهل یو ښه ګام دی. دې نه دا ښکاري چې په مارکیټ کې په لویه پیمانه جعلي خوراک تیل خرڅېږي. ادارې کاږي اوس وایي چې مارکیټ کې د دې جعلي تیلو ذخیره تلف کړی شي او د دې په خرڅولو کې ککړ کسانو پر ضد کاروایي وشي چې ولس د دې نقصان ورکوونکي تیلو نه بچ شي. ادارې مخکې لیکي ملک چې څنګه جعلي او غیر معیاري شیان جوړیږي او کاروباري کېږي نو هغه چا نه پټ نه دی. خدا کار او د دې خرڅولو معامله په دې زیاته سنگینه ده چې نه خپنې غدا د خلکو ژوندونو سره لوبه کول دي. ورسپانه زیاتوي چې خیبر پختونخوا کې هسې هم ولس لپاره د درملنې مشکلات شته او بیا نور نقصان دا جعلي شیان پوره کوي. دې معاملو کې حکومت هم د برابر شریک دی ولې چې د داسې معاملو په مخنیوي کې د ځنډ نه کار اخلي. ادارې په وینا کې حکومتي ادارې خپلې ذمېوارې سنجیدګۍ سره پوره کړي، نو نه به جایلې او صحت ته نقصان ورکوونکي شیان تیارېږي او نه به مارکیټ کې خرڅول کېږي. دې لړکې یو سخت مهم هم چلول پکار دي او د ذمېوارو پر سر د سمصلحت نه کار هم نه دی اخیستل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د بانډونو نړیوال بازار ته د پاکستان پر بیا ور داخلېدو لیکنه کړې ده. سټریټفر کمنټري نومې ادارې بیا لیکلي چې په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې زیاتېدای شي. د دواړو لیکنو لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یاد هیواد په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل توانېدلی چې د نړیوالو پانګوالو بازارونو څخه 2.5 بلیون ډالره پور واخلي. پاکستان د تیرې چهارشنبه په ورځ نسبتا په ښه بیه د 5 کلونو لپاره د سکوک یا اسلامي بانډونو او د 10 کلونو لپاره د یورو بانډونو په ضمانت دغه پور ترلاسه کړ. دا د دې خبرې غمازی کوي چې لا هم بهرني پانګه اچونکي په پاکستان کې پیسو لګولو ته پور اعتماد دي. فائنانشل ټایمز لیکي دا هر څه په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناندریو باوجود مخې ته راغلي دي. مذهبي ګوندونو نږدې تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د اسلام آباد نه وتلې عمومي لاره بند کړې وه او د ملک سرخار نږدې تړل شوی و. بل پلو سټراتفر کمنټري د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په راتلونکو کلونو کې بعد امریکا له ملاتړ څخه برخمن افغان ځواکونه او طالبان هڅه کوي چې د ناندرۍ د ختمولو لپاره خپلې حملې تیزې کړي. طالبان به هڅه کوي چې په خاري سیمو کې د جګړې د سختولو په موخه په کلیوالو سیمو کې خپلې حملې تیزې کړي او افغان ځواکونه به هڅه کوي چې په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې له لاسه وتلې سیمې بیا ونیسي. خو یوه خبره واضحه ده چې دواړه لوري به په لاره کې د خنډونو سره مخ کیږي. سټارټ فار کمنټري لیکي افغان ځواکونو او د دوی د ناټو ملاتړو ته به دا مسؤلیت په غاړه وي چې د ولایتونو مرکزونه د طالبانو له نیولو وساتي، خو د یاغیانو خلاف د خپلې مبارزې بیا تقویه کول به هم ورته ضروري وي. په دې ترڅ کې د افغانستان په جنگي میدان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بری لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جګړې د شدت وړاندوینه کېدای شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وای واشنگتن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکولسن تیر ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهیر لیدو ته ورغلی او خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړي توپ کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
دهغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نښه شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وویل د طالبانو د عوایدو پر سرچینو حمله به له دې وروسته هم دوام وکړي.
موږ د خپلو هوایي حملو شعاع پراخه کړې ده څو د دښمن د عوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنې د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او تر څنګ یې د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نښه کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په تیرو میاشتو کې امریکایي او پاکستاني لوړپوړو چارواکو د ترګري پر ضد پر مبارزې د بحث لپاره د دواړو هیوادونو سفرونه کړي دي خو پر هغه سربیره دا یو بل پر ضد د بیانون لړۍ هم دوام لري. زموږ همکار بشیر ګواش دې ته کتنه کړې ده چې د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو پایلې سیمې راځي چې رپورټ یې واو.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستیو بیانونو کې پر اسلام آباد تنقید له دې وجې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګري سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکري توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلی یو. په دې اړه خبرې کوو اله مودا دا چې مشترکه ټکی پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکا یو ترهګره ډله ګرځولې وه. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکی احمد رشید وایي د نیکولسن پر خفغان پوهیږي ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترینګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع دا ده چې پر پاکستان به ځنی بندیزونه لګیږي.
د 13 اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن ک. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د 13 شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او ترهګرۍ سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري وای د نیکولسن خبرې د ترګری سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنول شي. دغه په ناک امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کی.
د دې تعلق په کار دی. د دې نه بغیر دا کار نه چلی. نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دا یې طریقه دا ده چې په کار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا تاسو موږ ته راکئ څه ثبوت راکئ. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایئ چې ټکانی دي موږ کا اکشن وانهغېږو به تاسو وایئ که نه چې جی دی تا بند نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکسټ کس باندې ورکوي.
امریکا پر پاکستان لدی کبل هم نیوکی کړي چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکي حفیظ سعید د نومبر په 24 د لاهور هایکورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 25 تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبرپاڼه کې ویل که حفیظ سعید بیرته ونه نیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسی.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونا
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوری
پپاوکم یو لسو بجو
دا نړی رنگونا
پپاوکم یو بجا
سندری جادوگر
پیوانی مبجا
دا مشال پنوم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مبجو
سروے
پا درینی مبجو
جمہوریت
پپاوکم سلور بجو
ٹولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
پاکستانی ڈان روزپانی د بشری حقوقو فعال او لیکوال آئی اے رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي په ورستیو کې د خبریالانو د امنیت او د هغوی پر ضد د جرمونو د معافیت ختمولو په ترڅ کې د یوې نړیوالې غونډې او د خبر سوي یو رپورت موضوع څېړلې ده. لنډیزې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو فعال او لیکوال آئی رحمان لیکي په ورستیو کې د خبریالانو د امنیت او د هغوی پر ضد د جرمونو معافیت ختمولو په اړه یو نړیواله غونډه وشوه. دا غونډه د خبریالۍ د دفاع په نوم د یو رپورت په تناظر کې جوړه شوې وه چې یو میاشت مخکې خپور شو. په دې غونډه کې د خبریالانو د ساتنې د میکانیزمونو او په اوو هیوادونو افغانستان، پاکستان، انډونیشیا، نیپال، فلپین، عراق او کولمبیا کې د ملي نوښتونو د موثریت په اړه خبرې وشوې. آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي، یو میاشت مخکې خپور شوی رپورت د ډنمارک یو سازمان جوړ کړی چې پکې په یادو اوو هیوادونو کې خبریالانو ته پر ورپېښو خطرو باس شوی او د ملګرو ملتونو له لوري د خبریالانو د ساتنې پلان په اړه د آگاهۍ پر کموالي د خپګان ښودنه شوې. د دې رپورټ په رڼا کې په جوړه شوې غونډه کې د هغو پلانونو په اړه هم خبرې وشوې چې په بیلابیلو هیوادونو کې عملي شوي او ښه نتیجې یې ورکړې دي. رحمان وایي په پاکستان کې خبریالان باید د رپورټ او غونډې له نتیجو او موندنو څخه ګټه واخلي. لکه لومړی سبق دا دی چې په پاکستان کې خبریالان باید متحد شي او خپلې ټولنې بیا فعاله کړي. همداراز دوی باید د رسنیو مالکان او مدیران یا ایډیټران دې ته وهڅوي چې د هرې ستونزې پیدا کېدو پر وخت یې ملاتړ وکړي. ورسره د خبریالانو په ټولنو او سازمانونو کې د مدني ټولنې ته ځای او ونډه ورکړل شي. خو رحمان کاږي چې د خبریالانو بریا د دولتي یا ریاستي واک له ساتونکو سره تړلې ده او د خبریالانو ساتنه تر هغو نشي باوري کېدی چې هغوی خپله د خپلو حقونو غوښتنه پیل نه کړي. د مثال په توګه د تیر کال له نومبره تر روان کال اکتوبره په پاکستان کې د اوه خبریالانو وژنه یا د وژنې هڅه شوې. په دې لړ کې ریاست یا دولت له خپلې خوا په تاڼو کې هیڅ رپورټ نه دی درج کړی. ټول رپورټونه د پیښو ښکار شویو خبریالانو یا د هغوی کورنیو دایر کړي. خو د رحمان په خبره په دې رپورټونو کې ستونزه دا ده چې ملزمان نه دي نومول شوي، نو ځکه پولیسو ته پلمه یا بهانه په لاس ورغلي چې هیڅ تفتیش یې نه دی کړی. رحمان وایي روان کال په مې کې د یوه ټلویزیون خبریال عبدالرزاق ووژل شو. د ده مقدمه درج شوه خو د پنجاب حکومت د رزاق قضیه وتړله او ویل چې د نوموړي وژونکی له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د بشري حقونو فعال آی رحمان زیاتوي د خبریالانو د ساتنې موضوع مهمه ده او په دې لړ کې خپاره شوي ټول رپورټونه باید نه یوازې خبریالان، د رسنیو مالکان او سازمانونه، بلکې پالیسي جوړونکي او د بشري حقونو د ساتنې دولتي یا ریاستي ادارې هم ولولي او د ستونزو د هواري لارې ولټوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. نن په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په یاد ناروغي یو شمېر اخته کسان وایي چې له دوی سره په ټولنه کې او په روغتونونو کې ناوړه چلند کیږي. د دې ناروغي د مخنیوي لپاره کارکوونکي اداره وایي چې حکومت باید د داسې چلند مخنیوي وکړي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د ډاکټرانو رویه بیسی بس لکه سپی سره بیسی وي خو انسان ته رسی نه کرسانه بالکل علاج رااله نه کوي. نو
دا بس د ایډز د متاثره تن سرګل دی چې د شپاړس کاله راسې د ایډز په مرض اخته دی او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات پوښول چې کله سعودي عرب د مزدورې لتلو. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل وویل چې د پېښور یو سرکاري هسپتال د حامله ښځې علاج په دې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده او دوی سره د بې رحمۍ سلوک وکړو.
خلکو نه خو موږ دا نه تنګ راغلي وو کنه به د انسانیت نم د زړه تور دی. نو خو ډاکټرانه مې علاج نه کوي. اوس مې ښځه بیماره وه په هسپتال کې که مونږ دا شانتې اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي که نه نو په دې نه حکومت کام کوي نه د هسپتال ډاکټران بس رو بس پروت دی. بس
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 100,000 او څه د پاسه 3 سرونه زیات د ایډز ښکار ناروغان دي چې پکې صرف 2 سره رجسټرډ دي او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی وایي چې د ایډز نړیواله ورځ یوازې لمانځل نه دي بلکې دا مقصد مخې ته ایښودل پکار دي چې خلکو ته په دې اړه پوهه ورکول دي او ایډز متاثره ناروغانو ژوند نور مشکله جوړول کول نه دی پکار. د یادی غیر سرکاري ادارې د خیبر پختونخوا د څنګه کوارډینیټر محمد شفیق وای چې د ایډز مرض ښکار مریضانو سره په سرویګانو کې دا خبره مخې ته راغلی چې دوی سره ډاکټران او نور طبي عمله هم سمه رویه نه ساتي.
تاسو مطلب چېرته ډسکریمینیټ شوی خو نه یې، باقي چې نور چې هغه ګریوینسز وي نو هغه د پاره مونږ منډه ترډه وهو، هغه چې کم رایټس دي کنه او یا څه د هغه پرسنل ایشوز وي، اور مونږ کوشش کوو چې بای د دې چې کم ایچ آی وی پازیټیو کسان دي دې زیات نه زیات پارټیسیپیشن د دې خپل وی د دې لپاره څه پروګرام وی یا څه پروجیکټ وی کنه چې دې ورکی خپل هغه کې لکه کارو
پکامي کښ د ایډز مرض مخنیوي او د عامولس د پوهې لپاره سهلې سلی کیږي. د ایران کې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکزی وای د ایډز په اړه د پوهې مسله شته او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او په زیاتره په هسپتالونو کې ولې زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي د هغه رویه هم ډېری مثبت نه وي. نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجې ورکولو خلکو د هغه په رویو کې ډېر بدلون راولو او ورسره موږ د پارلمنټرین سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې د هغو خبره په علاقه او وطن کې منل کېږي او په زیاتره بیا لکه د ترانس جنډر چې کوم یو اسوسیشن دي د دغه خلکو سره موږ جرګې او مرکې تقریبا دریافت کې وکړې. په کار دا دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کرکه نه وشي، د مرض سره په کار دي چې کرکه وشي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندویو ادارو د یو سروې تر مخه چې ټولو زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي چې شمېر یې شپږ شپېته زره دی، ورپسې سند صوبه کې څه کم 55 زره، بلوچستان کې 2,313 او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپرېږي، خو سروې کې دغه هم راغلي وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
پېښور های کورټ د پاکستان کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په بالاحصار کلا کې د اف سي ځواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ یو اورېدنه وسوه چې په کې عدالت د خیبر پښتونخوا د لرغوني اثارو له ادارې څخه هم وضاحت وغوښتی. د عدالت درخواست ورکړل شوی دی سي ملسه ځواک دی له دې کلا بالاحصار څخه ووزي. خالد خان نور حال راکوي.
په دغه اوریدنه کې پیښور هایکورټ د داخله چارو وزارت او د لرغونی اثارو محکمې ته نوټیس ورکړ دی چې عدالت ته دغه وضاحت وکړي چې دا قلعه بالاحصار غوندې تاریخي ځای ولې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی او ولې عام اولس د دې د لیدونه محرومه پاتې دي. دا پیښور هایکورټ وکیل خورشید خان ایډوکیټ په خپل پیټیشن کې ویلي دي چې د اف سي ځواکونو لپاره پیښور آیات آباد کې ځانګړی ځای جوړ شوی دی، نو دوی دې دغه تاریخی او لرغونی ودانی پریک دی او هلته دی شفشی. مشال ریډیو سره په خبرو کې خورشید اډوکیټ اوایل چې دا نور تاریخی کلاګانو په شان د پیښور بالاحصار دی هم عام اولست لپاره پرانستل شي.
ما دا پوینټ م خپل پیټیشن کې لیکلی دا چې زتلې ما لال قلعه دهلی کولاو د عوام لپاره، بیا شاهی قلعه لاهور عام عوام لپاره کولاو دا، لیکن دا زنګ بدقسمتی دا زنګ بدقسمتی زوی ما او زنګ د حکمرانانو چې هر څوک
خورشید اډوکیټ چې د وکالت سره سره په سیاست او سماجی کارونو کې هم برخه اخلي وویل دې کلا کې د اف سي ځواکونو په وجه سړک هم اکثر بند وي او دې سره سره نږدې لریډنګ هسپتال ته د مریضانو تک راتګ هم اغیزمن کیږي.
آی جی صاحب راځي، ولا افسران راځي، نور کوم هډ کوارټر ملازمان دي، نو هغه تک راتګ کوي تقریبا روز کې 100 لکه ټرافیک بندیږي. دا بیسیکلی آئین خلاف ورزی دا، زما لارې بندې کړي دي، زما سړکونه بندې کړي دي، بیرې لګولې دي.
د لرغونی آثارو د محکمې چارواکي قلعه بالاحصار یو تاریخي ځای ګڼي چې د مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د وخت نه وړاندې آباده شوې ده او بیا د مغلو، افغانانو، سکانو او انګریزانو په وخت کې یو دفاعي حیثیت لرلو او د پاکستان د جوړېدو وروسته پکې امنیتي ځواکونو دفترونه دي. خو دوی د دې په هکله د څه بیان ورکول نه ډډه کوي ځکه چې د دوی په وینا دغه اوس د عدالت کې د بحث لپاره وړاندې شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د منځنۍ کورمې ځینې اوسېدونکي وایي چارواکي ورته د کورونو د جوړولو هغه پیسې نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وه. دوی تیر مازدیګر مشال رادیو ته وویل تر ناامنیو وروسته چې خپلو کلیو ته ستانه سول نو هلته یې خپله کورونه جوړ کړل، خو چارواکو بیا په سروې کې شامل نه کړل او په دې توګه د تاوان له پیسو بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورما کې د مسوزو الشیزو پاړه چمکني او زهموش مشران پر دې ګلمن دي چې حکومت ورته په سروې کې د پاتې کسانو نمونه د شاملولو مسله نه حل کوي. ځایي مشرانو په خبره هلته تر 4000 زیات کسان داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ننګ شوي دي، خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دوی خپل فریادونه او غوښتنې له متعلقه ادارو سره شریکې کړې او بار بار مرسته ترې وغوښتله، خو دغه مشکل ته هیڅ پام ورنه کړی شو.
حالانکه مو سره د هارت ثبوتونه شو دي آرمی په خپل 2013 کې سروې کړي چې دا کورونه ړنګ دي.
په کورما کې حکومت 2000 د نړیدلو کورونو سروې کړي دا خلاصيمي متاثرینو سره مرسته په دویمه سروې کېږي. د سده حاجی محمد لوکمان اورکزی وای حکومت دې پر خپل هغه سروې له متاثرینو سره مرسته وکړي کما چې مخکې تر متاثرینو واپسی ورسته تر سره شوی و.
کله واپس وې رټنې وشو د دوی ناغوي خو مجبورو روغ روغ کور غټي غټي میلې وي او مکمل ستر ستر هغه وي هغه ټول ړنګ شو یا لوړ وغوی مجبور شو تونه قرضا مونه قرضا وای و کوټه زون ته برابر کې دوی کوټه برابر کې ژوند خو بڅ کې تیرې الته ووري دی الته سړ دی الته تکلیف ته نو اغه یې ته تاسو کورونه جوړ کړی چې جوړ مکړی لیاز مو سره دې ته تاسو ته متغ کې دادی چې مو تاسو ته بیسې نه درکو سروې کې منا شو.
مشال لډیو چې کلا په دیړه ل سېنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پاولنې سروې کې د کورونو ډیر اندراج غلط او جالي شوې دي، نو ځکه حکومت په هغه سروې لسمی متاثرینو سره مرسته نه کوي.
مطلب حالات کی موجود ہے یا مثال چاته شوی دی زنه د کی دوی ابجیکشنز د کی صدې کی فیک ور کی جوړی شوی دی کنه ان ګراوند څه شوی دی کوم مرکه نه سروې دی کوم مطلب کې ان شاء الله دې زل څه زلوټ کوم د مزه پولیټیکل سره به ملو دا ټول راکونه او برګډیر سره به ملو کو
تو کورما کې واپس یو کډوالو ته حکومت په مکمله تو غړنګ شوی کورو لپاره سلو لک او د لګ نقصان لپاره یو لک او شپې ته زر روپې ور کوي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو دونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې او د خبرونې په دې برخه کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له شاهین بنیر څخه اورو.
ستړمه شه د دې وخت مهم خبرونه. پېښور کې په زری روزنیز مرکز تر هغه برید سر ته رسیدلې دي. په برید کې د درو بریدګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي چې ډېر طالب علمان دي. تحریک طالبان پاکستان د حمله ذمہواری منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خښ بم په 14 کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. بلخوا د مومندو په چمرکنډ کې په یو بمي برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز د کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته ویلي دي چې خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15,000 څخه زیات کسان ایچ آی وی یعنی د ایډز د ناروغۍ وایرس لري. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد په وروستي کمپاین کې خوښه 10,000 ماشومان له ساسکو پاتې شوي دي. یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په 2018 کال کې 40 ماشومان د پولیو وایرس ځپلي وو، خو په روان کال کې د غشمیرا شپږ ته راټیټه شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي پاکستان لا تر اوسه په دغه هیواد دننه د افغان طالبانو د پټنځایونو پر ضد څه ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي تیره ورځ د امریکا د دفاع وزارت نه د ټیلی کانفرنس له لارې خبریالانو سره خبرې کولې. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پر امریکا تور پورې کړی دی چې شمالي کوریا پاروي چې د ایټمي توغندیو پروګرام پراخه کړي. نوموړي تیر مازیګر په بیلاروس کې په خبرو کې د بیلستیک توغندي تر تازه ازموینې وروسته له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د امریکا د هڅې په بریالۍ نشي چې د شام د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو په موخه د موافقې له لارې لغه هیواده ایرانی پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي. او د امریکا رسنۍ خبر ورکړي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي او پر ځای به د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو وزیر شي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بونی روانند کول کا پر دې صفو پاتې سواز د ډیو ریډیو خبرونه بو اوریزه بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.